پہلے فرشتہ نگاہ تھا سو سٹڈی میں شے د ازادي رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم او ابو رچ اروپای ټولنی او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمی دود د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور باندې سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بلل خو طالبان وایي اوس اور باندې کوي د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د ورستیو نتیجو به هم خبر شي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو پپل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار چارواکي تر یو سلو ډیر شو د ډیرو طالبانو د وژلوې دا کوي د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن ورسله هغه چې په میشیګن او ویس کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان او شخپل دریز لا پیوړی کړی په اروپا کې کورونا او باندې مخنیوي لپاره بندیزونه په سختي دودي بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي تر یو سلو ډیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو څلورو شو ساعتونو کې کندهار په ارغنده پنجوي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي
یو سلو یو دیش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي څلوېشت تنه زخمیان شوي دي د دې څلور موټرونه درويشت ارادي موټر سایکلان تقریبا اویا میله بیل بل دوله سلای هم لمین زبرل شوی ده او پنځه پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بش پړه توګه تخرب شوی دي
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسنه دی ویلي د اورزګان په دهراو د ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکې چنده په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقا محمد صفای وای د کرل شو ماینون لا عملی عملیات ورو روان دي
بازار نیم لا زیات زمون کلاس کې د قومندانی په خوځ زمون کلاس کې دا او د بازار نکره چې د شتښانت مخوزیه تر ته چاور تورې چې دی خو د سلط د بيته د دراوت لږ چې بازار دراوځي تری کا راځي انده غزه پر موږ په اشراف کړی دي
پدې راهود ولسوالۍ لڅبان دی وی میشته رئیس طالبان بریدونه کوي او تیرونه د دې ولسوالۍ امنی قومندانی هم وونی ولا چې بیا الوتکو بمباری وکړو طالبان په شاوه تمول شول د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ تر منځ لار لمینونو پاک شو د میدان وردګ دی ولی ویان محب الله شریف زوی ازادي رادیو ته تیر شپه وویل
اغه لار د ماینو صحابه کړه شو خوشبخت منی نه استلې هو پنځه پل چکونه راغول دي چې دغه لار د خلک پر مخلصه ده
د میدان وردګ د ولایت شورا مسولینو ویل دي د غلار چې تر بامیان پوری غزیدلې د طالبانو لتیرو دریونه او رئیس بند کړي و خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن ورسله هغه چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمه بریا اعلان وشو خپل دریز لا امپیا وړه کړی خو یو شمیر نور مهمو ایالتونو کې د رایو شمیر لا دوام لري په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو څلورش ساعتونو په تیرې دو سره تر اوسه نه څرګند چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې شپارس او ویسکانسن کې لس الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د دغه ټولو رایو شمیر 235 ته رسیدلې دغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ رای تر اوسه 244 دی تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمیر چې نږدې څرل کیږي او کچېره هغه بایدن وګټي لازمي د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای بچی د بریلیټوب لپاره حتمی دی پوره کړی پاینال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دا وړاندې کړی او دا یې کړی چې د رای پاڼو پرانستل او تر لاسرسي شفاف نه دي د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل تر هغه ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د با مفهوم لاسرسي مسله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي انتورن کړی چې څارونکو ته اجازه نه ورکړي د رایو د شمیرلو ځای ته اترو مترو نږدې ورشي او دا وایي کړی چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په مقر ډول ودرول شي په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغې کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي د ټرمپ کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسب یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دی وړاندې شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخ اریزا پرون ورسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ. په ټویټر کې ولیکل د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولې دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلې دي. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلور ته د ایټالیا صدر اعظم جزپه کانت د سیشن به پورز یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایتالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولای دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روختون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په دنمارک حکومت د امن په نوم د یو ډول حیوانات چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځوړلو امر ورسره تر دې ورکړ چې د دې حیوانات او انسان ترمن د کورونا د لګیدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دیلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. لوبه د کابل په وخت شپږ نیمه بجې پیلېږي. د هند غوره لیگ لوبه دوهم پړاو ته داخله شوې او دال دوی لوبي د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیگ رواني لوبي د سپتمبر په 19 په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرنامه لازدي لرو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړي به هم اولولې د ازادي لرو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي لرو ټکی اورګیا ازادي لرو ټکی کام ولانی خبرونه کې به واوري چې اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم او بل خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف او تور رسیدو د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیون وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټې یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشرۍ هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای چې د بریالیتوب لپاره حتمی دی وګټي. د انتخاباتو وروستي حاله به خبر شي. او د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هېروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژوند رنگونو کې مو پرخه او بد شګم خبرې کړې دي. ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیک همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړه او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله خبرې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره پټه کار کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبري وکړي. تر دې خبر وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې مش خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور په زاره منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو شهرونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لري پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړي توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي ترڅو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثبات شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې. هغه برید چې مسؤلیت داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې اخیستی او طالبان ویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډیر ژر لرې کړي. اجمل تورمانې تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت، دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خبرولو سره په دغه برید کې خپل لاس درل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسي، خو طالبان باند قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکام په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میدا هم ویل چې مخکې طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوا پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي ترڅو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوناسه کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې د وړ خواوی د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبره داسې محل مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل په هنتون ترهګریز برید وشو چې لامل یې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېخت نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او دغه راز په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واوري چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:14 کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوی مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پایل شوه چې دغه 2 میلیونی خار وګړي لغلا وژنو او نورو جرمونو تر پوزې را ورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي نه سل وخ کلن صالح چې 2 ځله لمرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي، خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلی دی هیله مند دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومي ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په خاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې واورو.
په تیر دوره کې د افغانستان جمهوریت ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي رادیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټه پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې کې بایدن وګټي کې ترامپ وګټي، ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایل کې ورکړی دی. د کریسې په وخت کې چراغ لا او په مجلس کې چې اظهارات کړي به ورسته دی، نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. مخابه دی چې موږ افغانان خپل د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو، پستو مسایل باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو په عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خو د وخت په تیریدو سره د خاغلی ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادي او د سنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړی دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي یا د احزاب منځ کې یا د ولس منځ کې هغه باندې څه تاثیر ولري د افغانستان لپاره، د دوی هغه ستراتیژي معلومې دي. او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده، په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلېږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی چې د امریکې کوم مشران یا جو بایدن یا ترامپ چې د امریکې ولسمشر ټاکل کیږي، زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت مدای چې هغه امنیتی تړون چې غوی سره موږ لرو هغه په هغه مسله کې موږ سره د صادق پاتې یو، او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې موږ سره د صادقانه همکاري وکړي، او په همسایه ملکونو د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایه کوي د واخلو اخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمونږ دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایدن راځي، زمونږ د افغانستان په حالاتو باندې باید د سولې په باره کې ګامونه واخلي. داسې پالیسیانې غوره کړي جنګ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه، خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت د مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي یا کښېنې یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه، په جنګ خو نه کېږي کنه.
وبه لیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت په راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبې د مهمې بریا اعلان وشو، خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده. کړی ده چې د رایو پاڼو پرانیستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحه امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر درېیم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانیخیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي یې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر نږدې په فاصله کې نه پریښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. دغه راز کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللې دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېیم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک له لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کولو سره جوزف بایډن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایډن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچرې بایډن دغه ریاستو ګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایډن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایډن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایډن د بریا خبر نه دی ورکړی. بایډن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایډن ګټونکي اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایډن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 500 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلي دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
ظفر مومن یم د کابل ولایت اوسیدونکی په نړۍ کې ټول پته منځ چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنۍ رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کې زه چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره برابر نه کوم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبه ما چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه دی بایډن او نه هم دی ترامپ. دا چې ولې طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو، او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم. په دې خاطر باندې چې هغه افغانستان د خپل امریکایي پوځیانو باسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره حکومت وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب واورېدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر او نور جزئیات.
ریاض د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو شپنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت په تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن له اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندهار چارواکي تر 110 شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو 34 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقام محمد صفای وایي د کرل شو مینو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شو رایو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رای خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غراز بولیویا او وروسته کیوبا ته هم ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دود دي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستې وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي به هم کولای شي چې ویل ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اعلان کړی و، دوه ونیز خبرونه لرو، خو د دغه دوه ونیز خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله د بې ځای شو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شي. د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بې ځای شوي کډوال کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځای شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرستې شوي دي. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلي. په دغه څورو څورو کې شان مې موږ پاده سیوید در پدار ما د مزان د بل پک ټکرانه کوم دا د ګتزان رسولې خاک پساره
دی. کورونیو د یو غره د لمنې پریګو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای له نور ستوند سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدای چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اړیانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
داوود الحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړه په مخ کړی ازادي راډیو ته وویل
د دوی لسمی به یو شمیر نور کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالا تو چه کورونه گرد پاتس با دای سی را غیل دی چه دا پا غاری که دی دا کالی دی یو گدرد را خست دی دا گدرد را دلت زن را ورست و نور کورونه و شیانه گرد پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو که مر را غیلی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی.
دا کندهار دا کدوال و بیر ترستنی دونگو چار و رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بیچی په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالۍ او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورنۍ چې هم اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومیو منی دا اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درانده او شاقه کارونه پر ماشومانو جواز نه لري. د ماشومانو حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهنی، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معیوبیت معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین هغه کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ولس او اتلس کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېری هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کوي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي، چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه معنه دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي، دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډیر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومان باندې ډیره سخت زیات زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دا خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا وچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفاده، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، دا شاقه کارون داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا د موږ په یواد کې شدلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دی، یا فامیل چې دوی مایندو پلانونه مثلا یا تقاعد شوی دی، یا مثلا خدای نه خواسته فوت شوی دی، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځنه کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وینه لیږي، ولی د فخر لوجنه لیږي. لاری دادی چې قانون تطبیق شي د ماشومان د کار په نه کول باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن په یو موټر باړۍ کې 50 کسه، لس کسه، شل کسه، دېرش کسه کارګران خېږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خېږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجه خلطه ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ دپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم دې موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او لس کلن هم خېږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 14 کلن دي، 10 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر ته، چې دا تیمنه کې یو دره کوسکی دا قانون نشه په دې واد کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانونو او د ناوړه قانونو او هغه قانونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیخي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سحر سحر به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. خلک لڅ وخت را پدی خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دای وازم پټول نه کینا.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رختیا کیی نو دا چه دا چپ رانه غوخم یا میشل بیی دا ما میشه یا جنجال دا چه سکره دا یو شایده چه ما پزان لیدیل.
دی اسلام دین پا دی اکلا چوویی؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید او دین دا، همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په هم دیاکل خبرې کوو. په پایل کې دیغو کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دینی اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پال پال کیږي. د نوي نوي شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چالي پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې وبال لري. په چهارشنبه سفر م کوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او خادي یو ځای رځي. د ته ورته نور شګونونه هم دي چې لوو پښتونو هغه خوا په میراث را پاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د دې په کورانه کې یو واقعیت په چهارشنبه تیر شوی ده او د دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی او ولس کې نور خزم په دې اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د خزي پوری محدود نه ده پاتې شوی، بلکې دا عامه شوی ده. په دوشنبه سفر م کوو، په چهارشنبه به دا نه کی او په سه شنبه نو کله به کی. او دا ورځی ولی موږ محکومی کو، دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی، دا په دې ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو. دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې، یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بل خصوص په پنجاب ټولنه کې د شرط په حد کې دي.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغه سی وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دای خپل په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کیږي، نو دا چې ورکه جارو وغلی دا مو خپل دلی چې ملمانه رغلی دی، یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده اول د چپ ورانه غوښمه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدل یو دامه همیشه امتحان کړی دی یو واقعیت. په مو لحظه خو نه کی خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم خښوا یو په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مې خپل به وخت خوب چې چا تورغل دی ملمانه ډیر ترغلی دی دغه مو په کور کې مور وی دی لیدل میم دی.
پینځش پېټه کلان حاجی رحیم وایي چې په خا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا خزو خپل دود کړی وو.
مثلا د زړې خزي ټکرای یو طرف تلارسي، یو طرف تلارسي هغه ستې خوېدلې دا وګوره ټکرای مې پسند وسو. مثال د خبرې څوک راځي خپلوان راځي، دا کډي سره واني یو زیارت چیرته، مثلا دا زیارت اورتاویږي، دا به مثال د سفر د موږ مخکې د سفر مې خدای راو تاسانه کی د سيو کار دا د پخواني خل ډیر صادق وو. مثال کار خو خدای وکي خو له کار سره پیوان نخوري، په مغ وخت کې کار وسی دوی وای دا ولا هم دغه کار وسی دا کار وسو، نو عقیده ډیر صاف عقیده بخوا او وس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې به چې مشرانو کوم خبره وکړه نو ټول باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوو. اجی اسلام الکوزای وای چې د دوی په کلی کې یو زول بوټ وو، هغه به کلیوالو د درد او رانس پر وخت ناروغ ته وروړه. بیا به داسې فکر کوو چې همدا بوټ روغ وي.
نمور مراجی که اسمه چه زوی دستونه ایده ودی خوکی که مال موری وگه میخوانده وای نزوی تا بود رززم ده پلانی پا کور که یو میراسی بورد ده. نو آقا لاره ده بورد را ولد ده سی یو چنگ بوردو ده سابقه دیر بیا کل بوردو نو ده بورد پشپگو دست مالو که تاو. وزوی بسم الله که مچوه که بسم الله می که مچوه می که بسترگو می اوصوله و بیا می ده مور با دستونی را تو خواه وگه ده سی وادت لری یو ساعت بعد ده وگه چه یک شیوخ ریا که اثراتی زیل منزه. وزوی چنگ اسمه؟ مالمور زه خو به خې سوماتې قربان مې کړې رسیدلای بوټو نو دې بوټ نه شي او تبر خلکو جوړ کړای وو په نابلدی په ناشنایی کې. بل ریواجونه د موږ دادی چې وړکې ماشوم سبای جارو لاس کې او لګي مورم تون خو یو بوت خو یو جا جارګي وای وی و د لند باندې سیمل مې راوست تا د ماشوم په چپیړ وو ولې ملمد راوست. یاد سی یو بڼه ک بعد راوې د کوټه کې تایويږي وای شای وځ مې مالک راغی یا یو لور راځي پلار لکار ور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زوی خنه د پلار لکار څوک صابون نه وړي موړه ده
دیو شمیر خلکو چې بوټان شاپشاشي وای چې شتمن کیګو نو بیا په ډیر عجله په لمن کې لخوا سره چنډي ځینې وایي هټکی مشوا چا به یاد کړیم که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به یې وخت شماري که دا کار ونه کړي باد شګون لري دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمی بنیاد نه لري د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خو راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي
زمونږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خو لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي او اکثره دا چای چې اچي چې شمپ کې راسي ولاړی وایي وله میلمه را روان ده او نور داسې حساب ده چې دا کلیانې میلیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کې یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبی د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پې جوړ سه یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول جنجال باسې راغلی خو دوی له دغې نه انګیري وایي
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوې ناوې پل بولي د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي یو ښه نفر دې پرې واچوي څه قدم لري او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوانې په غېږ کچوي زه دا شوګوم یې کنه دغه ناوې څه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کړي دوی پول دار کړي اما خو دا خو نصیب قسمت خبره ده هغه غریب څه راسید په دې دیوان یو خبر شي دا هغه په سرسری وهي وایي دا دې تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي تور قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر شو
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي
خدا نو طبعا خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستل میلمه راځي هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به کوي نو داسې خو نه ده چې 100% میلمه راځي ما کرم زما له سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شي چې ماته چا یو بیک پیسې را کړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي دا هغه بېکارو خلکو مر ته چې ناستل کړي دي ولا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کېږي یوه نه مې دا هغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعا وړه خوالو ځي نو هغه ته چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والو ځي او زر زر کارونه خلاص کړي چې میلمانه راځي وا نه څه کې بیا نه دي راغلي میلمانه
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکل څه وایي موږ له دینی عالم او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي نو ځکه دغه باورونه خلک ته چې په شپې کې جارو مکوي د چهارشنبه په ورځ داسې مکوي پنځشنبه داسې مکوي نو کان ماخلي او خپل بوټونه په سر مګ دی جارو چپا مګ دی او داسې نور یا مسافر وزي غیب سی او باچي دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابلې لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله په مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپېڅلي عقایدو سره مقابله او مبارزه کړې
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ورباندې کوي
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپېڅلي عقایدو نه بې خبري دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا را منسته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاتل او باطل پاتې سي، او خلک په یو واهمه کې ژوند کوي، په یو ترس کې ژوند کوي، او هغه چیش نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي، او یو خرافي باور ټولنه عاتله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی، د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه دا ټول خندمن کړی او زیانمن کړی دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو، او موږ به وکولای سو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له آزادۍ رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.